نظر شماست.
افغانستان کې د ماخام او بجې شوې ازادي راډیو اوریدې خبرونه ډېره برخه د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. په څو شیبو کې زموږ همکار اجمل ان وړاندې کوي خو پایلې دې سات پلانډو خبرونه کوو. په ننګرهار کې طالبانو سیمه ایشار واکې وای پاکستان د تورخم دروازه بیا د هغو ناروغانو پر مخ بنده کړې ده چې د هیواد ویزې نه لري. دغه راز د طالبانو د پتورخم کې د ناروغانو د تنظیم د چارو یو مسؤل خلکو غوښتي دي چې تر بلې خبرتیا پورې د دروازې د وختو لپاره مراجعه نه کوي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له کبله د زیانونو تازه شمېرې اعلان کړې دي. طبیعي پیښو پر ضد مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بارانونو او سیلابونو 50 کسان وژلي، 6 نور ټپیان کړي او دغه راز خلکو ته ډېر نور زیانونه هم اړولي دي. په پام کې ده چې د اسرائیلو د جنگ کابینه په تیرو دریو ورځو کې د دریم ځل لپاره غونډه وکړي. و اسرائیلي چارواکي ویلي چې په نننۍ غونډه کې به د اسرائیل پر خاوره د ایران د لومړني مستقیم برید په اړه بحث وشي. په عین حال کې پر اسرائیل د نړیوالو فشار هم په زیاتېدو دی چې په منځني ختیځ کې د کړکېچ له پراخولو څخه ډډه وکړي. په ایران کې د پولیسو لخوا د جبري حجاب د نوي قانون د تطبیق د څرنګوالي د خلکو شکایتونه پارولي. خلک وایي پولیس له هغو کسانو سره چې له دې مقرراتو په سرغړونه تورنیږي ناوړه چلند او کله ناکله تاوتریخوالی کوي. د تهران امنی قمندان عباس علي محمدیان ویلي چې د اپریل 14 نیټې د حجاب او عفت په نوم د دې نوي قانون د تطبیق لپاره اقدامات به په داسې حال کې چټک شي چې پارلمان دا قانون تر اوسه نه دی تصویب کړی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو دوستانو ستړي مشه دي. ازادي راډیو په یو بل د ځوان فکر خبرونه کې مو داونه ز اجمل اند هر کله کوم. اروپا ته د افغانانو ترمنځ د کډوالۍ موزه په خو کول پوخانه په ځانګړې توګه په وروستیو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې او نامنې پیل شوې دي په یو دود بدل شوې دي. ځینې خلک له مجبوریته، ځینې له سیالۍ او ځینې له بیکارۍ اروپا ته په خطرناکو لارو د سفر موزې پخو کوي. همدا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو په لارو کې خای زرګونه داسې افغانان چې په ډیرو خطرناکو او غیر قانوني لارو غواړي اروپایي هیوادونو ته د یو حساس او کاله او آرام ژوند په تمه ځانونه ورسوي. په دوی کې زیاتره ځوانان دي. په دغه لړۍ کې په ځانګړې توګه د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راوروسته ډېره چټکتیا رامنځته شوله. په لسګونو زره افغان ځوانان کورنۍ او په ځینو مواردو کې داسې کورنۍ چې ماشومان هم ورسره و د پخو عمرونو خلک د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته له افغانستان نه د وتلو په نیت لویدیځې نړۍ ته مخه کړه. په دوی کې ځینو ښایي اړتیا درلوده، ځینې واقعا ښایي له خطر سره مخ و، خو ځینې ښایي داسې هم پکې و چې ویلیدل نور خلک ځي نو دوی هم دغه لاره خپله کړله او اروپا ته ولاړل. دا مهال په اروپا کې ګڼ افغان ځوانان میشتي. دا ځوانان که له یوې خوا له ډیرو ښو امتیازونو برخمن دي او که کار وکړي له ډیرو ښو لاسته راوړنو سره ژوند کولی شي، له بلې خوا ځینو ستونزو سره هم مخ دي. له افغانستان نه د ځوانانو لپاره بهر ته تګ څومره دا مهال ممکن دی؟ په قانوني لارو، په غیر قانوني لارو تګ څه ستونزې راولاړولی شي؟ او په اروپا کې خصوصا په اروپایي ټولنه کې په وروستیو کې د قوانینو عدلون بدلون د افغان کډوالو په قبولۍ څه اغیزې کولی شي؟ دا د ځوان فکر په نننی بحث کې څېړو. راسره میلمانه دی فداولا دی په جرمني کې میشت افغان دی. همدارنګه شبیر سلیمی دی هم یو افغان دی چې په یوه داسې اداره کې کار کوي چې د کډوالو سره مرسته کوي. عزت الله پیژنده لیکوال دی. همدارنګه دیم په وروستیو کې له هیواد نه راکډوال شوی دی او بهر میشته او په ټولنیزو او اجتماعي موضوعاتو هم پوهیږي. او عبدالوافی نایبزه د اقتصادي چارو شنن کې دی او همدارنګه د هم لیکوال دی. ټولو ملمنو ته خراغلاست وایم. راځي چې فایل خغلی سلیمینه وکو. تاسو راته دا وایي څومره وخت کېږي راغلی او چارې مو څنګه دي، په کوم هیواد کې اوسېږئ؟
افغانستان د پخوانی جمهوریت له سقوط نه وروسته درې څلور میاشتې وروسته اروپا ته راغلم او دلته په جرمني کې اوسېږم. او هغه زموږ د پښتنو په اصطلاح ژوند روان دی او دلته د کډوالو له یوې ادارې سره کار کوم چې د نړۍ په نویو ژبو باندې د ژوند مقرراتو حقونو قوانینو زده کړو په اړه کډوالو ته معلومات ورکوي. او زه له همدغې ادارې سره په دې برخه کې د پښتو ژبې د مسؤول کس په توګه کار کوم.
عموما هغه افغانان چې دا مهال په تاسو سره ګوري ورسره مخ کیږي له هیواد نه بهر، په دوی کې د ځوانانو ونډه څومره ده؟ فکر نه کوي چې زیاتره ځوانان دي؟
بله، زیاتره کډوالي متاسفانه په دې وروستیو کې د جمهوریت له سقوط څخه وروسته زیاتره کډوال چې اروپا ته راځي او ځینې نورو هیوادو ته ځي، هغه اکثره ځوانان دي. متاسفانه په افغانستان کې داسې وضعیت دی چې ژوند په مستقیمه توګه باندې د ځوانانو تر هغې تر له ستونزې سره مخ دی او مستقیمه دغې وضعیت د دوی پر ژوند باندې ډېر تاثیر کړی دی، منفي تاثیر یې کړی دی. او دوی متاسفانه مجبوریږي چې له هیواد څخه په قانوني او یا هم په غیر قانوني توګه له هیواد څخه راووزي او د یو سا ژوند لپاره غرب ته راشي، او خصوصا ځینې اروپایي هیوادونو ته چې په ناقانونه توګه هم کیدلی شي په ډېرو سختو لارو باندې افغانان دلته ځانونه راورسوي. نو متاسفانه د دغې کډوالۍ تر ټولو سخته مثلا همدغه ده چې ځوان کډوال دي او ټول هغه چې سمر ته رسېدلي وو او هغه چې په افغانستان کې یو نسبتا ښه ژوند درلود او نسبتا زده کړې کړې وې او په افغانستان کې لځان د ځان لپاره یوه آینده او یو راتلونکی جوړ کړی و، متاسفانه هغوی مجبور دي چې نن هېواد پرېږدي او په دغې سختو او ناقانونه لارو باندې اروپا ته راشي او یا هم ځینې نورې.
رابشو فداولا جان ته، تاسو هم راسره دیم بهر اوسېږي، په جرمني کې اوسېږي، تاسو راته دا ووایئ چې د تاسو فکر باندې په افغانستان کې دغه بهر ته د وتلو یا بهر ته د تللو یا اروپایي هیوادونو ته د تګ په برخه کې ځینې خلک شاید واقعا ستونزې ولري، فکر کوي داسې خلک هم پکې شته دی چې کولی شي دننه په افغانستان کې خوندي او امن ژوند ولري؟
سلامونه ان سپ تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کتونکو ته. لکه څنګه چې تاسو د خپرونې په پیل کې وویل، واقعا بعضې کسان البته تر ډېره ووایم چې اکثریت هغه کسان چې دا پریکړه کوي تر څو بهر ته راشي او د یو مهاجر په حیث ژوند وکړي تر ډېره مجبوره دي، دې کې هېڅ شک نشته. البته استثنایی بعضی حالتونه به دغه سیم ویلي بعضو کسانو لپاره چې مثلا هغوی غواړي د بهرنۍ نړۍ څخه یا د غربي نړۍ څخه لیدنه وکړي او دلته هغه خپل تلوسه د دوی تلوسه ده د نړۍ څخه یا د اروپا څخه یا د امریکا څخه هغه پر کې، خو دا ټول بیا هم په یو مجبوریت باندې کېږي راڅرخي. یعنی تر ډېره اکثریت څوک چې دا پریکړه کوي چې د مهاجرت ژوند ومني او خپل وطن پرېږدي، خپل فامیل او کورنۍ پرېږدي، ماشومان پرېږدي، نو دا واقعا سخته پریکړه ده. او دا چې قوي مجبوریت نه وي، عادي ضرورتونه یا خواهشات ډیر په کم موردونو کې د سبب کېدل شي چې سړی د وطن پرېښودو ته اړ کی.
لیکوال او همدارنګه د اقتصادي چارو څېړونکو عبدالوافي نائب زم را سره دی. نائب زم صاحب، ستړي مشه خبرونه سره دیم یو ځای شو، مونږ په دې بحث کوو چې سمدا له یو پلوه د جګړې نامنې همدارنګه سیاسي تحولات د دې سبب شوې دي چې یو ګڼ شمیر افغانان خصوصا ځوانان له هیواد نه ووزي. دغه د ځوانانو وتلو تاسو دننه په هیواد کې دغلته په چارو باندې څه اغېز کړی دی؟ ځکه ځوانان واقعا د کار ځواک دی، دوی په خپله ټولنه کې ډېر کار کولی شو. دغلته کمی څومره محسوس دی په بېلابېلو برخو کې؟
مننه صاحب تاسو د خپرونې مېلمنو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم. وګورئ، کله چې نه پوهېږم دا خپل غږ اورم، تاسو زما غږ سم واورئ؟
زمونږ تاسو غږ سم اورو، کېدلی شي تاسو بیرته خپل غږ اورئ. د مونږ سره ځینې نور ملګري په لیکه کې دي دې په خاطر باندې، خو تاسو کولی شئ خبرو ته ادامه ورکړئ.
او لکه څنګه تاسو د خبرو په تایید باندې د ځوانانو وطن له هېواد څخه پوښتنې کوي او بدبختي ده، خو دا چې د درېمې درجې هېوادونو نه عموما ځوانان وځي، داسې تحولات هم راشي لکه په افغانستان کې چې راغلل، عموما سوارخیز اغېزې به لري. مثلا هغه د رسمي ارقام که موږ وګورو، د افغانستان د 3% نفوس چې دی، یعنې ویش نیم میلیونه خلک چې دي هغه ځوانان دي، د دوی عمرونه له انځي او شپږ کلونو څخه ښکته دي. او وخت کې دا د وطن څخه وځي، نو یعنې یو لویه قوه یا بشري قوه د وطن څخه ووته، نو دا به راخیز تاثیرات لري. دا به مثلا دي د ځوانانو کې مسلکي کادرونه چې موږ یې لومړي تر کې نوم اغوستلی شو، هغه به وځي. او وخت کې چې مسلکي کادرونه د یو هېواد څخه وځي، دغه هېواد چارې به په ټولو اړخونو کې ټکنې کېږي. هغه که پرمختیایي چارې، هغه که سیاسي چارې، هغه که د حکومتدارۍ چارې، هغه که د تعلیم، د صحت، د هرې برخې، ځکه وخت کې چې موږ د کادر نوم وایو، نو دا ټول پکې راځي. دا یې لومړی مسله ده. دویمه دلته اصطلاح چې ورته فرار مست چې ورته ویل کېږي، چې کدرونه وځي، کله چې د هغې تشه محسوسېږي، نو پرمختګ د یو هېواد ورسره ټکنې کېږي په ټولو اړخونو کې. پوری کله چې یو ځوان باندې ماستر کېږي، لیسانس کېږي، په دې باندې د هېواد هغه منابع مصرف شوي، هغه مصرف لګښت پرې راغلی، یعنې په 10-15 کلونو کې یو ځوان تربیه شوی، ټرین شوی، تجربه ورته ور انتقال شوي، او هغه په یو شخص کې وځي، نو عموماً هغې اغېزه به ډېره وي. نو په کل کې زه په لنډو ټکو کې انته ویلی شم چې وخت کې چې بشري قوه په دې تعداد باندې وځي، یو ټکي دا زموږ پام باید وي چې دا یو نارمله پروسه ده. په درېمه درجه هېوادونو کې منګه پرمختللې موزه، تاسو هندستان وګورئ، خواته پاکستان وګورئ، حتی د ایران وګورئ، دین ځوانان روان دي. دا ولې چې د دې څنګه د پرمختګ خريت تست نه دی، او عموماً دی د غرب او د اروپا شوقونه د ځوانانو سره په ځین کې چې دا خپل یو بدمختی ده. نو او پر چې په لوړ شمیر وزي مې افغانستان چې اوس مثال هغه تل نو په کوم ډول سره د هیواد سیاسي، اقتصادي، ټکنالوژیکي، تعلیمی او تحصیلی سیستمونه دا بور سره ټکنې کېږي، او د پرمختګ به ټکنې کېږي ورسره.
مننه. زه وروسته راځم په دې اړه باندې به له ښاغلي فداولانم واورم، له نورو مېلمنو نه به واورم، خو وس برا شو د موږ دغه بل مېلما عزت الله پیژانتا د را سره د کم وخت لپاره دی، دنه به یو څو شیان وپوښتم. دی لیکوال دی، همدارنګه په اجتماعي ټولنیزو مسلو باندې نظر ساتي، فرهنګي شخصیت دی. تاسو دغه مسلې ته له کوم نظر نه ګورئ ښاغلی پیژاند، چې له افغانستان نه په چټکۍ سره په دغه وختونو کې ځوانان هڅه کوي نورو هیوادونو ته ولاړ شي، سیاسي فشار بولی، اجتماعي او اقتصادي فشار بولی، او کنه د ښاغلي نائبزي په خبره باندې د درېمې نړۍ د هیوادونو عام هغه څه بولی چې په درېمه نړۍ کې لکه پاکستان، ایران، افغانستان له زیاترو نه ځوانان د ښه ژوند په لټه پرمختللې نړۍ ته ځي.
سلامونه انصاب تاسو او د خبرونی گډونوال ته هم داس پلان پروگرام اوریدونکو زه په دې نظر یم چې هغه که په هر وخت کې د هر ځای که یو ځوان دا تصمیم نیسي چې د هیواد څخه بهر ولاړ سي، دا په دې پورې مربوط کیږي چې د هغه نهایي هدف څه دی، د هغه غواړي چې څه ترلاسه کړي. دا ډیره مهمه ده، یعنی تر ډیره پورې ویلی سو چې دا یو انفرادي موضوع ده او د شخص په تصمیم پورې اړه لري. مثلا که یو شخص غواړي چې د بهر څخه د هیواد څخه بهر ولاړ سي او هغه یو رویایي دنیا په سر کې جوړه کړي او په فکر کې جوړه کړي او غواړي هغه په غرب او یا د خپل هیواد څخه په هر نړۍ کې لټوي، زه فکر کوم دا اشتباه ده. دغه رویایي او فکری دغه ته د هیڅ وخت نسي رسېدلی. دی دلته چې راځي د ستونزو سره مخ کیږي او خپل هدف ورکوي. او که یو ځوان غواړي چې مثلا هلته یې زده کړې کړي دي، هلته یې ځان په حقایقو پوه کړي دي چې په غرب کې ژوند څه معنا او کم مشکلات او کمې ګټې او کمې ستونزې لري، یعنی دواړه مثبت او منفي اړخونه یې د ځان سره ترې ډېره پورې سنجولي او حقایقو باندې ځان پوه کړي، بیا غواړي دلته راسي مثلا ځان ته ژوند جوړ کړي او زده کړه وکړي، زه فکر کوم دا ځوان خپل لاره ډیره نسي ورکولای او تر ډیره پورې امکان لري که دی اگر خپل هدف په جدید توګه باندې او په عملي توګه باندې تعقیب کړي دی ورسېدلای سي. نو دا ډیره مهمه ده چې موږ هدف باید واضح وټاکو او هغه هدف باید تعلیمي یو تفکر نه یو وهم نه، هغه باید عملي او عملي اړخونه موږ د ځان سره سنجوري او بیا خپل لار وټاکو. زه فکر کوم په دغه دوامه کټګوري ځوانان که د هیواد څخه ووځي او دی بیرته دا پلان لري چې زه دغه تجربه او دغه لاسته راوړنه او دغه علمي سرمایه چې دلته ترلاسه کوم دا غواړم بیرته د هیواد په ګټه باندې وکاروم او بیرته غواړم هیواد ته ولاړ سم یا د دې څخه د هیواد سره او هیوادوالو سره مرسته وکړم. دا به نسبت هغو ځوانانو ته ښیي چې دوی غواړي چې په اصطلاح سره د هالیوډ د فلمو پر اساس باندې دوی دا تصمیم نیسي چې دوی نیویارک ته ولاړ سي، نیویارک وګوري یا واشنگټن ډي سي وګوري یا مثلا برلین وګوري.
مننه. په دې باندې په وړاندې هم بحث کوو، یو شی برا سره تاسو ووسئ. دا چې ځوانان دلته چې راځي، افغان ځوانان په څه وضعیت کې دي؟ البته په مجموعي توګه واقعا خخ کارونه ترلاسه کړي دي، نه په ابتدایي کارونو اخته دي. دستی به په دغه لاملونو باندې لږ تم شو. نائب زه سب تاسو ته سیاسي وضعیت څومره د دې سبب ښکاري چې ځوانان یې اړ کړي دي چې په ګڼ شمېر کې له افغانستان نه ووځي؟
مننه. ان څه وخت کې چې په دې فکټرونو غږیږو چې ولې ځوانان ګڼ شمېر کې ووځي، نو سوالونه به لري چې یو د هغې هم سیاسي اړخ دی. زه کله کله په دې کم عمر کې ان څه فکر کوم چې په افغانستان کې دغه چپه اوس روانه ده، دا چپه د ځوانانو د وتلو دا نه لومړی ده او نه به اخري ووسي. دغه تېر نظامونه چې کله کله فکر کوم او بیا وخت کې چې دغه تېر جمهوریت کې چې ما عملا دنده لرله او دغه پخواني قدونه به راتلل چې دا ولا د امریکې نه راغلی دی، دا د جرمني نه راغلی، دا پلان کې د بلجیم او دې ځایونه نه راغلی دي، هلته لوړې زده کړې کړي دي. واقعا خوشحالېدلم به وخت اوس زه عملا ګورم چې زما هغه همسنه ځوانان د ځینو سیاسي فشارونو له امله یا د سیاسي تحولاتو له امله دی وځي. دی داسې چې صادقانه وغږیږو، ان صاحب اوسني وخت کې چې تحول راغلی دا سیاسي تحول راغلی دی، دا کومه بله لوبه نه ده. سیاسي تغییر په افغانستان کې راغلی او ځوانانو منډه واخیسته. عموما داسې دی چې په دې کې به ډېر کم شمېر داسې ځوانان اوسي چې دوی دی واقعیا اړول چې د وطن څخه وزي، یا هغه فیصدي دي پکې یو یا دوه فیصد اوسي چې د اوس وخت کې د تحصیل په باندې ځینې ځوانان وزي اول ته سیاسي پناه اخلي. دغه تعداد چې دی ان څه ډېر زیات کم دی. زه نو غواړم د ارقامو سره لوبې وکړم چې وایم دوه فیصد درې فیصد، خو که تاسو سم دقیق تحقیق وشي نو دغه فیصدي او ماده د لس فیصد څخه کم ښکاري چې دا د هغه ځوانان وو چې اړول وستل شوي وو او د وطن څخه وزي. نو ټول هغه زمونږ د افغانانو داسې ستونزه ده چې بدلون ته خوشحالي ګو، هغه که زمونږ په ژوند کې هر قسم بدلونې دا ځوانان یو منډه اخلي، نو زما په نظر باندې په لوی فکټرونو کې چې هغه دی هغه سیاسي فکټر دی، خو دلته بیا هم پربیته تر ډیره پورې موږ خپل افغانانو ته راګرځي چې داسې منډه باید وانهغستلی شي چې کال وروسته دوه کال وروسته وروسته دی پښیمانه اوسي. زه ژوندي مثالونه لرم، همدا اوس په اروپا او ځینې غربي نړۍ کې زما خپل ملګري دي، وایي حتی بیګم یو خپلوان سره خبرې کولې، مال راځه بیرته راشه چې دومره ته تنګې په فرانسې کې، نو هغه راته ویل چې نایب زه په خره سره دلې شرم او په خره کې دلې بل شرم ته نه. نو داسې دی چې انسب سیاسي تحولات دا غټ فکټر کېدلی شي، خو د غزمنګ بې دریغه منډه اخیستل، بې پلانه منډه اخیستل او وطن پریښودل دا هم یو لړ ستونزې او شیان لري.
تاسو وویل چې زیاتره ځوانان د مجبوریت له کبله راغلي دلته، نور ملګرو بحث داسې مطرح کړي چې سمه ده ځینې خلکو به اړتیا درلوده، ځینې خلک به مجبور و، خو لکه زام دی یو اروپا میشتي په توګه درته ویلای شم، ما په دغه اډو کې او په دغه ځایونو کې سټیشنونو کې داسې افغانان لیدلی دي چې واړه واړه ماشومان و، یا مثلا اتلس کلن نونس کلن داسې ځوانان مې لیدلی دي لیک لوست نه شو کولای. زه نه پوهیږم چې مثلا دې سړی ته څه اړتیا وه، څه ضرورت و چې دومره لرې نه د سفر موضع په خو کولې، یعنی هغه مخکې چې ښاغلی پیژاندم خبره وکړه د دغسې خلکو د راتګ په اړه. مثلا د کلي په یو ولسوالۍ کې د یو سړي زوی تللی دی خارج ته، لس نور کسان هم وایي چې د پلاني زوی لاړه ولا دی بلته ګټې وکړي، پیسې به وګټي، په هغه سیالۍ او شریکۍ په حساب باندې د خلکو راوتلو ته فداوله تاسو په کوم نظر ګوري، یا وایه دا منی داسې کسان به وي؟
دغسې کسان غتې ډېر شته، او تقریبا دا هر کس دغسې ملګري یا مثلا دغسې پېژاند کسان لري چې هغوی یعنی واقعا نه پوهېږي، هغه په خپلو دلایلو نه پوهېږي چې مثلا ولې راغلي. دغه کسان پخوا هم و، ولې د دوهم ځل لپاره د طالبانو د راتګ څخه وروسته زه فکر کوم دغه خبره یو څه ډېره واضحه ده، لکه پخوا چې تر ډېره کسان هغه کېدل خارج ته راتلل، تر ډېره خصوصا اروپا ته د زده کړو تکل ډېر راتلل، هغه سکالرشپونو له لارې راتلل یا د نورو پانتونو ته راتلل. ولې د سکون څخه وروسته دغه څپه لکه څنګه چې نایبي صاحب اشاره ورته وکړله، یو وارې دغه دغه جریان چې روان شول نو دا هر چا همدغه همدغه هغه خبره واخیستله، یو بیره یو هغه خپره شوله چې مثلا باید حتمان یعنی د نجات یا د ښه ژوند یوازنۍ لاره همدغه کېدای شي. نو زه فکر کوم دغه خپل هم یو هغه ده، یعنی دغه د دغې ویرې ته یا دغه فکر ته یا دغه انګیزې ته یا دغه موټیو ته لاره جوړول یا دغه موټیو رامنځته کېدل دغه هم هغه نه دي طبیعي نه دي، دغه ټول د همدغو سیاسي حالات سره غدي تړلي دي. خو مهمه خبره داغه ده چې کسان په اوس وخت کې ډېر یعنی مهاجرین بیخي زیات دي، ځوانان زیات دي، او دا معلومول چې مثلا څوک په کوم هدف راغلي دي یا د کومو علتونو لپاره راغلي دي دا تر اوسه پورې هغه ده سخته ده. دا اوس هم په اروپا کې مثلا په جرمني کې د مهاجرینو په اړه هغه احصایې یا سټیټیسټیک یا سرویګانې روانې دي چې مثلا د دوی هغه اهداف هغه کې معلوم کی او علتونه یې معلوم کی چې ولې راغلي دي او چه شی غواړي دلته.
مننه مننه فداوله، مننه کوم فکر کوم چې په دې باندې به ورسته زه د خغلی شبیر سلیمی هم نه واورم چې دلته کوم ځوانان راغلي دي، افغان ځوانان دوی وس په څه وضعیت کې دي، کوم چانسونه لري د پرمختګ لپاره له هیواد سره د مرستې په خاطر باندې. خو تر هغې مخکې زه غواړم چې دغه بحث یو ډول راټول کړم، او هغه دا چې ځوانان چې له افغانستان نه راځي سخل باید پریکړې وکړي. مخکې خغلی پیژاندې به خبره وکړله چې باید فکر ولري او خپل یو تصمیم ونیسي، او هغه تصمیم باید په اصطلاح په معلوماتو باندې ولاړ تصمیم وي. داسې یو سړی چې وایي چې ولا زه ځم مثلا لویدیز ته، اروپا ته، امریکا ته، باید هدف معلوم وي چې ولې ځي، د څه په خاطر باندې ځي. خغلی پیژان، تاسو راته دا وایي چې په افغانستان کې سیاسي فشارونه واقعا چې شته دي، اقتصادي ستونزې هم د خلکو شته دي، او تعلیم او تحصیل هم د ځوانانو حق دی، او په هغې پسې ځوانان کولی شي چې چیرته وغواړي هلته لاړ شي، او دا ورته په ګټه هم ده. تاسو څه فکر کوئ چې دا اوس چې کوم خلک مات یا لویدیز خواته، په دوی کې څومره د تاسو د هماغه مخکینیو خبرو په رڼا کې اهداف لري ټاکلي، یا د اقتصادي ستونزو د مرفوع کولو دپاره په خپل وطن کې ځي، وطن پرېږدي، یا د تحصیل لپاره ځي، او یا هم واقعا له سیاسي فشارونو سره مخ دي؟ ما هدف دا ده چې په اروپا کې یا لویدیز هیوادونه د افغانانو له داسې یوې کډوالۍ له څپې سره نه دي مخ چې ښایي هغه خلک ډېر اړتیا ونه لري، حتی دلته ورته په ګټه و او تمام نه شي اوسېدل.
بلکل، زه د دوو کسانو سره چې غواړي چې مثلا افغانستان ته ووځي په مسلسل تماس کې یم، ځکه دوی فکر کوي چې دا کسان چې وتلي دي موږ غوندې دوی هر څه کولی شي، او هر څه ډېر غټ توقعات د دوو کسانو څخه زموږ په څېر کسانو څخه لري، او دوی د واقعیتو څخه خبر نه دي. نو بیا زه همدغه پوښتنه د دې څه کوم چې ته د کوم پلان، د کومې برنامې د مخې، د کوم هدف د مخې ته غواړې چې د هیواد څخه ووځې؟ اکثره خو له بده مرغه دغه پوښتنې ته اصلا ځواب نه لري، بس وایي چې فیصله سره زما د تره زوی چې ووتې نو زه هم وځم، مثلا زما ملګری چې ووتې زه هم وځم، ته چې ووتلې زه هم وځم. خو دې د واقعیت څخه خبر نه چې زه چې راوتلی یم په کوم حالت کې راوتلی یم، او د کوم مجبوري پر اساس باندې راوتلی یم، او د کوم تصمیم او د کوم پلان د مخې زه دلته راغلی یم. نو دوی په اکثره وخت کې د نورو څخه په اصطلاح سره د هغو څخه په تقلید سره دا تصمیم نیسي، چې دا هم بیا متاسفانه تقریبا هغه 90% جوړوي که داسې درته ووایه به هغه کسان دي. اوس زه مثال درکوم، زه په د افغانستان په یو ولایت کې داسې کسان پیژنم، داسې یو کس پیژنم چې هغه په ډېر مشکلاتو په داسې صحیح حالت کې نو شه، یو ځوان جرمني ته ځان راورسوي، او څنګه چې دی جرمني ته رالی اووه میاشتې مسلسل دی د جرمني په یو روغتون کې بستر و، او سخت هغه ستونزې روغتیایي ستونزې چې درلود هغه دوه برابره سولې. اوس ته ایله بېله راوتلی دومره سوی چې پر پښو ګرځي. اوس دغه ځوان زه د ډېره وخت څخه پېژنم او کورنۍ یې پېژنم، دی هېڅ ضرورت نه درلود، نه سیاسي بکراوند درلود، دی یو عادي معتل و، او نه کوم په داسې یو ارګان کې کار کوي چې د ژوند ته خطر و. صرف د تخلیق پر اساس باندې دی راوتی او د داس ستونزو سره مخ شو. اوس دی خپله نه پیژني زه دلته څه غواړم او څه باید وکم. اوس زه د فیصله سره د کاکا زوی د تره زوی پیژنم، هغه وایي چې دی ووتی، دا یو عملي مثال دی، واقعیت دی، وایي چې دی ووتی پر پلار باندې هغه فشار وړي، وایي ځکه هر څه کوه واخ هر څه که زما د تره زوی ووتی زه هم باید ووځم. اوس د تره زوی چې دی هغه په خپل ولایت کې د حقوق لوستې دي، انګلیسي په ټیک باندې نه پوهېږي، او هېڅ نه غواړي، هېڅ نه پوهېږي چې دلته راشي دی څه وکړي. متاسفانه زه د داسې عملي مثالونو سره هره ورځ مخ کېږم، او زه دوی ته دا مشوره ورکوم چې لطفا دا خوب تر او باسي دل په فراسي دي ته مست ژوند ورکوي چې خپل هدف ورکوي چې هر ته ورکوي چې سکون ورکوي. او زه د وو لاست فی سات ځوانانو مخالف نه ما وتا چې وي خو مې او په واسه څو وسې ز څو تر کولای سم هغه یاغه برنامه لري هغه وړ د تصدیق نو کې هغه پر مې په اصلاح سره هغه معیارونه باندې برابر یو ول دا چې دی به دخل جبه یزدا یو څه وړ په د ټولنې کې زیر ځان متقام کې او هغه ټاکل هدف ولري دی الته یا په بل اصلاح سره دلته په خپل ټولنې کې په علمي لحاظ باندې په عیني لحاظ باندې دلته ځان تثبیت کړي چې دی یو څوک دی او دی ولا سي چې وروسته د دې په غاټ کې یو څه وکي
مننه
کوم. او هغه د صرف د دې فایل کې د ټکنیک وکړي او د تولای څخه د تجربه وطن په یو سیال د وطن په ګټه په دا وسه خو وکي
مننه کوم. نایب په جان سب نایب سب تر ازم تاسو په وطن کې یي په وطن کې د ځوانانو لپاره راځي چې په اقتصادي شرایطو باندې وغږی ګو تاسو اقتصادي څېړونکو هم شنونکو هم یاست. اقتصادي وضعیت د افغانانو تاسو چې وویل په مجموع کې د درېمې نړۍ د استون زده زیاتره هغه کورنۍ چې په فکر کې ژوند کوي ځوانان غواړي داسې ځایونو ته لاړ شي چې د خپلو کورنیو ملاتړ وکړلی شي. یو شی چې له چا نه پټ نه دی هغه دا دی چې یو شمیر کټول نه یا غزوانان چې بهرنیو هیوادونو ته راوتلي دي د مهال په افغانستان کې دیننه د خپل کورنۍ او مالی ملاتړ کوي او کورنۍ په نسبی توګه لږ تر لږه هغه دي شدید اقتصادي ستونزو نه په استلا یو طرف ته دي او دوی ورسره همکاري کولای شي. د غزوانانو لپاره دغه لګښتونه چې دوی په قاچاقي لارو کوي او بیا دلته اروپا ته راځي یا نور لویدیځو هیوادونو ته ځي په کور دننه د کار روزګار شرایط برابر دی دوی کولای شي چې خپل هغه کورنۍ بساینه وساتي په کور دننه داسې شرایط او امکانات وستا اقتصادي بازار مارکیټ د کار مارکیټ داشته.
مننه انسه خپل کور دننه کار زما په نظر باندې چون زما ټول فوکس هم په دې ورو کاروبارونو باندې په خوانم اسمي باندې ځوانان چې کوم پیسې په کارښت هغه په قاچاقي ډول باندې او هغه په تحصیلي شخصي لګښت باندې ګنم نو هغه باندې په افغانستان کې یو کوچنی کاروبار پیلول شي ټول په کوم ځای کې یو اما په هغه د دې لپاره نه ده شوی چې دوی ته هغه فرصتونه او هغه چیلنجونه او کومه موقعی چې دي هغه ورته باید روښانه شي چې دا هم د حکومت مسؤلیت راځي او هم د نورو نهادونو چې دغه فرصتونه باید دوی ته مهیا شي. دویمه خبره د ځوانانو د جرات ده چې دوی په کور دننه باندې هیڅ د کار کولو جرات نه کوي. زه یو څه وړاندې زه به عملي مثال درکړم چې پکتیا ته تللی وم او په پکتیا کې زمونږ د نورو ولایتونو چې ډېر نه ولایتونه د کونړ د ځوانانو جنګوځي وه نو هلته مشرانو ته ویل چې دا ستاسو خپل ځوانان یعنې دومره د کار نه مضبوطي کاروبارونه ښه دي چې دی را جنغوزینو او د لر ولایتونو نه خلک راځي و نه ورو را دی پیش ترمیږي او دی دا کار نه کوي مجبور دي نور ولایتونو خلک راځي په بل ستونزه دلته د کار د شرم ده او که زما همدغه پکتیاوال ورور پوسکی ورور یا بل ورور خارج ته لاړ شي نو هلته به د دین په بتر کار باندې نه شرمیږي نو بل ستونزه دا د شرم او د جرات چې دی خپل وطن کې نه کوي. دریمه ډیره غټه ستونزه چې دا هغه د کورنۍ ژوند چې د دوی مور پلار یا مشرور دی ته دا مشوره ورکې چوروره دا درې زره پنځه زره یا لس زره ډالر چې قاچاقي مصرف دی حتی ان څه داسې خلک پریژنه چې فرافانو سره هم دا اوس پنځه لس زره یا شل زره ډالر بلاک کړي دي او دوی ځي دوی صرف غواړي جرمني ته داخل شي او نور داسې هنر دی نه لري چې په جرمني ژبه یا بله ژبه باندې د پروسی او ژوند د کار ماشین وچلوي دغه انده زره ډالر او 15000 ډالر په افغانستان کې داسې دي چې کوزه په کمی سبزی مواله مو تر کابل یار تر راوړو ته منځوبه دنیا کې 20000 افغانۍ ګټه ما کزه د کندهار روپ راوالم تر کابل راوړو ته ممدا څه دا یاد کابل نه کوچی وال نور ولایتونه چې دغه داخلي کاروبار باندې فوکس مونږ وکړو نو یو څه کې دل شي په کور دننه فوق العاده فرصتونه شته. زه دا نه وایم چې دا فرصتونه ول د حکومت ما یا کړی دي بلکې دا فرصتونه په افغانستان کې شته. افغانستان هم دغه فرصتونه وطن دی او خبره دا ده چې دغه فرصتونه نه دي واضح شوي د دولتي او د غیر دولتي نهادونو کله کله زما خپل وظیفه کې دا بحثونه د مدور سره چې ولې دغه نړیوالي ادارې په دې باندې مسمن نه کوي چې دغه فرصتونه د کوچنیو او د منځنیو کچې کاروبارونو
ځوانانو د روښانه کې پیغو د روښانه کې تاسو تر دغه دغه فرصتونه شته او په دغه باندې انوستمنت وکړئ. نو ستونزه په کور کې دا ده چې وطن کې دی په خپلو فرصتونو باندې فکر نه کوي، په کاروبارونو باندې شرمېږي، سیالۍ او یو قسم د خارج شوق راغستې دي، بېته لاره منډه کوي. بل غټه ستونزه زما په نظر باندې چې زه د خپل کوم ملګري ګورم، دغه د سوشل بینیفټس چې په اروپایي او غربي هېوادونو کې دا دی چې بحران ڈیریگی اوکے بحران نہیں میدا بے داغی ملی نو چھپ افغانستان کے بحران لاگل دا کاروباری ڈیر شو بھی دی کم شو بھی نہیں دینا جلا
مننه واقعا په دې باندې بحث کیږي. یو چیرته مې ولوستل چې کمزیا کې ستونزې هلته د کار فرصتې ځکه ستونزې هوارې غواړي د خلکو عام ستونزې کوي او د هوارې لپاره کار پکار دی او کار مارکیټ دی. په دې باندې اتمن بحث کیدلې شي. زه به راشم دغه شبیر سلیمی ته. سلیمی صاحب راځو د دې موضوع نه براووزو چې خلک ولې راځي، څنګه راځي، راغلل اروپا ته، راغلل ګڼ ځوانان راغلي دي، واقعا چې یو ګڼ شمیر له مجبوریت راغلي دي، یو ګڼ شمیر به د سیالۍ شریکۍ په خاطر باندې راغلي، یو ګڼ شمیر له پروګرام سره راغلي دي، ځینې به پلان او پروګرام نه لري. تاسو راته وایي اتمن تاسو یو له داسې ځوانان نه یې چې کار لري، بیا بیرته له کډوالو سره کار کوي او په کومه موده کې ځان په اصطلاح په بیلابیلو برخو کې برابر کړي، نو افغان ځوانان چې تاسو ورسره مخ کیږئ په اروپا کې، په ځانګړي توګه په جرمني کې، راته وایي له څه ستونزو نه تیریږي، له څه رواني وضعیت نه، له څه مادي وضعیت نه، د کاروبار په برخه کې څه ګالي، څنګه یو ژوند لري کله چې یو څوک راورسیږي؟
د کډوالۍ بحث ډېر پراخ دی، مثلا د ټولنیز اړخ او د اقتصادي اړخ او د سیاسي تحول اړخ جلا جلا بس کے ټول خلک باندې دا سی وی او مثلا امدار سنور مثال نکیدلای شي ورسکینه او ننګونې کډوالۍ کې دا یو شی دی چې تاور سره مخامخ کېږي. تا باندې تړای نه وی موي دروازه یې خپل تام فرصتونه وی هم ډېر زیات ننګونې وی متاسفانه په پورت چا په نن راځي او وی متاسفانه ډېر زیات ننګونې سره مخامخ دي. لمړی ننګونې پر پوهې او د کې شپه ده اکثر اروپایی وادو که پین دیسیجه با بانده چوک نپی یمو که تاسو پا افغانستان که حفظ هم چی کرده و کوشش هم چی کرده و اگر ده یوی بحرانه جا به چه هم انگلیسیجه با واده روز دکره و تر طول و جدی ستونزه ده جا بیده مثلا که چون جرمانی ترازی لومره تقریبا یو تر دو کال پوری پر ده بانده وقت ده یکی که چی دلتا جرمانی شا با اوایی او بیا ده و کردوال کتو که بانده تا دلتا هنگا پرسطی من نلاره لکه یو چوک چی دلتا پخپل ده مخ یو کډوا یو یو هغه کار یو هغه ځوان پوره کړی چې دا تشوند کوي، یو هغه کډوالی بیکګراوند ولري او یو هم کړی دی ځای اصلي اوسیدین کوي. نو ننګونې ډېرې زیاتې شته دي، خو خوشبختانه زه چې کوم فرصتونه چې شته دي د دغو ننګونو لپاره فرصتونه دولت ما یو کړی دي چې اکثر افغانان چې راځي تقریبا افغان ځوانان دغه ځوان انرژي چې راځي هغوی تر یوه کال یو نیم کال پورې ژبه زده کوي او یا هم ورسته له دې د کار مارکیټ ته ځي. دا مثلا په دې پورې اړه لري چې په افغانستان کې څه رقم کورنۍ وضعیت څه رقم دی، که چېرته مثلا خلک هغه کسان چې په افغانستان کې ډېرې اقتصادي ستونزې ونه لري یا په ډېرو ستونزمنو لارو باندې نه وي راغلي او د دې فرصت لري چې دلته زده کړې وکړي، واقعیت دی چې زده کړې کوي. که چېرته په افغانستان کې متاسفانه په افغانستان کې ځینې کورنۍ وضعیت ډېر زیات خراب دی، او هغه مجبور دي چې کار وکړي په هغه صورت کې چې ژبه ترې پاتې کیږي او هغه ښوونځي ته تګ ترې پاتې کیږي او پوهنتون ته تګ ترې پاتې کیږي چې دا د هر چا په شخصي ژوند پورې اړه لري. متاسفانه موږ او تاسو له داسې وایو څخه راغلي یو چې مجبور یو د ځینې کارونه پرېږدو د خپل شخصي پرمختګ لپاره، د خپلې کورنۍ لپاره، خپل شخصي پلانونه او خپل شخصي لاسته راوړنې قرباني کړو. دا متاسفانه یو مجبوریت دی. په دې مسله باندې هم موږ افغان ځوانان ملامتوو چې درس نه وایي، زده کړې نه کوي. زه متاسفانه وینم هر وخت دغه انتقاد کېدلی شي، اما په فردي توګه مثلا ته د یو چا شخصي وضعیت نه شي درک کولی چې هغه له کوم حالت څخه په وطن کې تېرېږي او په خپل پر ځای کې چې اوسېږي. نو دا ټول مسایل دي چې د یوه کډوال ځوان په ژوند باندې ډېر سخت اغېز لري او تاثیر پرې لري چې دلته بیا د ده په راتلونکي ژوند باندې. نو ځینې ځوانان مجبور دي کار وکړي، له راتګ سره ځینې دومره مجبور نه وي، زده کړې کوي، ژبه وایي او ځان د دې په ټولنه کې ښه مدغم کوي او وروسته له هغې څخه د بازار مارکېټ ته.
او شبیر سلیمی فداولاله تاسو نه کدا او پختم چې دغه ټکی چې خغلی سلیمی ورته اشاره وکړه، تاسو اتمن افغان ځوانان ګوري دوی څومره توانیږي چې دغه چانسونه چې شته دي پښتون زبانی برلاسی شي، هغه ننګونې چې شته دي پاغي برلاسی شي او دلته په لویدیځ ټولنو کې دغه چانسونه واخلي، زده کړې وکړي یا ښه کاروبار وکړي یا مسلکي پوهه لوړ کړي. په افغان ځوانانو کې داسې اټکل راته وایي چې څومره ویني چې دغه چانس اخلي. او دویمه خبر دا چې آیا دوی ته د سلام مشورې څه ډلې یا خلک شته دي؟ پخواني دلته میشت افغانان مشورې ورکوي، دولتونه خواسم د مشورې ټیمونه لري، هغوی به هم ځینې مشورې ورکوي. دوی سره په دې برخه کې چې په راتلونکي کې څه وکړي، څنګه ځان مدغم کړي په دغه ټولنو کې او کار او روزګار وکړي، څه همکاري کیږي؟
بله، زه فکر کوم ضرورت تر ټولو ښه استاز دی. یعنی مجبوریتونه او ضرورتونه هغه څه دي چې سړي ته نه زده کړي ور زده کوي. نو دا ټول افغان ځوانان چې دلته دي، دا هر یو تقریبا لومړنۍ هڅه یې همدا وي چې اول په خپلو شخصي مهارتونو باندې کار وکړي، لکه سلمی صاحب چې اشاره وکړه. ژبه ډېره مهمه ده، نو دلته یعنی اکثریت اولینی هغه لومړیتوب هم دا دی چې ژبه زده کړي، په ژبه باندې کار وکړي. هغې نه وروسته دغسې مخکې یو کسب یا یو پروفیشن یو اندازه زده کړي. ځکه یو ستونزه دلته د ځوانانو دغه ده چې په افغانستان کې چې کومې زده کړې کړي دي، هغه که لوړې زده کړې هم وي، هغه دلته یو مسله د تاییده او د ریکګنیشن مسله ده چې دا پروسه لږ طولانی ده او بل لږ ستونزه لري د معیار په اساس، د معیار په حساب باندې. نو دا چې هغه کارونه چې دوی په افغانستان کې کړي دي، هغه وظیفې یا کوم مسلکونه چې همالته دوی مخکې وړي دي، هغه دلته تر ډېره پورې هغه فرصت نه وي چې په هماغه ځای څخه یې بېرته هغه کې ریزیوم کې پکت خپل پروفیشن یا خپل کار. نو یو ستونزه دا وي. نو هغه دا دی چې مجبوریت دا دی چې سړی باید په اصطلاح له الف او ب څخه پیل کړي، چې هغه ژبه ده او تر ډېرو کیسونو کې د پروفیشن یا د مسلک په اړه همدغه خبره صدیق کوي. خو ښه خبره دا ده چې هغه هم شته، د مشورې ټیمونه او ارګنایزیشن هم شته، او دغسې هغه افغانان چې پخوا راغلي دي، د هغوی د افغانانو ټولنې هم شته. مثلا په برلین کې موږ یو څو ټولنې لرو، د افغان ځوانانو د همغږۍ، په دې کې مختلف مشورې او مختلف نظریات تبادله کیږي چې دا د نویو راغلو کسانو لپاره یو ډېر هغه د ښه خبره ده. نو دا ټول شان که هغه کو سر راټول کو، مهاجرت په عین وخت کې یو چالش ده، یو ستونزه ده. خو ورسره د ډېرو لاسته راوړنو او د نویو شیانو د زده کړې او د لیدلو فرصتونه.
نائب زی سبتوار شما و دا بحث رو رو راتول کوی وار بیا وار سما خاقلی سلیمی تا زغوارم لتاسو نا تاسو لاغ ماجرو سر کارم کوی او لگتر لگا پا دی برخه کی لیکل و دیویداری سر کار کوی دغلتا من چون نشرات مو دی افغانستان لپاره دی آل تا دی مگا یو شمیر اوریدون کو سرخای و غلط فهمی داوی چی دغه د مفتی جوړی خبره به تاسو په سوشل میډیا کې دی ټوکو په بڼه باندې اوري، خو ځینې خلک واقعا په دغه فکر کې دي چې کته غربي یا لویدیځو هیوادونو ته ولاړ شي ښایي چې هلته پرته له دې نه چې ته کار وکړي دغه هغه کوم اجتماعي مرستې چې کېږي هغه دومره دي چې ته پې ګزاره وکړلی شي. د دغه دې وضعیت په اړه باندې راته ووایه، آیا واقعا ځوانان یا خلک یا کورنۍ په دغه اجتماعي مرستو باندې کار کولی شي او کنه خلک اړ دي چې باید کار وکړي؟
کانسپټ زکه مشخصا د جرمني د قوانینو په اړه خبرې وکړم، ممکن
مهرباني
ورکړای وي چې معلومات ولرم په دې اړه باندې. هغه کتان چې تازه آلمان ته راځي، تازه د جرمني ته راځي، دولت ورسره مرسته کوي، هغه د همدغه ټولنیزې مرستې دي. هغه مرستې تر هغه وخت پورې مرسته ده چې ته یوه ژبه زده کوي، یو مسلک زده کوي او یا هم د کار بازار ته ځان برابروي. اما لغې نه وروسته دولت کومه مرسته چې تاسو درکړې هغه ممکن یو کال وخت ونیسي، دوه کاله، ممکن درې کاله ونیسي. که ته کومه استثنایي حالت ونه لرې، یا ناروغه نه وې چې کار ونشي کولی، یا هم کومه بله ستونزه ونه لرې، طبیعي ده چې مرسته درسره کوي. اما د دې تر څنګ چې کله هغه دغه خبره دوی چې مصرف در باندې کوي، لګښت در باندې کوي، ته چې ثمر ته ورسېږي، بېرته باید په خپله کار وکړي، ځکه نوې ټولنه ده او دوی دغه فرصت درکوي چې ته باید د کار مارکیټ ته ځان برابر کړې، چې هغه لومړیتوب یې ژبه ده، د یو مسلک او د یو کار زده کول دي. نو وروسته له هغې څخه ته مجبور یې او دولت دې مجبوروي یا ته دغه سوشل بینفیټس در باندې بندوي که چېرته کار ونه کړې او د کار مارکیټ ته ځان برابر نه کړي. نو دا هغه یو ذهنیت دی چې په افغانستان کې تاسو باندې د خلکو ترمنځ دی چې که هېڅ هم ونه کړې تو ته به دغه ټولنیزې مرسته درکول کېږي، چون تاسو پانه دغسې نه ده یا خوشبختانه دغسې نه ده چې دا د دې فرصت پیدا کړی دی چې خلک د دې په لاټه کې شي چې ژبه زده کړي، کار وکړي او د خپل ژوند لګښتونه پخپله پوره کړي. او هغه مرسته چې دلته دولت کوي یا هغه سوشل بینفیټس چې دلته دولت ورکوي، هغه متاسفانه په دومره کچه باندې هم نه دي چې د ژوند ټول لګښتونه او ټول ضرورتونه پرې پوره کړلی شي. هغه په هغه تعداد دي چې یو ډېر عادي ژوند دی، یو عادي فرد په توګه په ټولنه کې ژوند پرې وکړي. دلته لګښتونه د ژوند هموغه هم زیات دي لکه څومره چې ټولنه پرمختللې ده. نو یو ډول مخفي موټیویشن د دولت نه خو موجود دی چې ته باید ژبه زده کړې، کار وکړې او خپل ژوند لګښتونه باید خپله پوره کړې. تر ټولو اساسي دا ده، اساسي مسله هم دغه ده چې تا مجبوروي چې د خپل ژوند لګښتونه پخپله هغه ته در تعریفوي، د کار ته تعریفوي، د خپل شخصی کار در طریقه بی او یام یو چه تا ده یو فیزیکی کار او یام ده یو بل کار در طریقه بی. نو مثلا چول فوکس پر ده ده چه اکسود باید ده توانایی و لری چه خپل جون ده کتی نه خپل نکره.
مننه مننه که و خغل سلیمی خغل نایب زای تاسو بیا به موایم چې تاسو اقتصادي چارې څېړئ او په دې برخه کې زه تاسو شننې او تحلیلونه لولم واقعا په زړه پورې دي. د دغه بهر میشتو افغانانو چې ځوانان لوی برخه تشکیلی دغه اقتصادي همکاري چې دوی دی حوالو په شکل باندې لیږي افغانستان ته، دا څومره دی افغانستان په اقتصاد کې رول لري او همدارنګه دا خلک چې وسره غلي دي په څه ډول کولای شي چې خپل ټولنې سره مرسته او همکاري وکړي، ل دغه پرمختللو هیوادونو نه څنګه دغه تړاو ساتلی شي او په ځانګړې توګه یو مفید تړاو چې وکولای شي مثلا په یو بهرني هیواد کې د خپل ټولنې او خلکو سره پرته له اقتصاد د مرستو نورې مرستې وکړي په اجتماعي ټولنیزو او نورو برخو کې.
مننه صدا جالبه مطلب ده. عموما من چې کله کوم څنګه افغانستان باندې راپورونه جوړه ده، چې مالې راپورونه جوړه ده، هغه هی د بخون کې دي. یعنی دغه حوالې چې هم دا اوس کیږي د وینې غربي او اروپایي هیوادونو نه شمېر لوړ دی، اقتصاد کې موږ رمیتنس بولو او دا یو څه فکټر ده چې عموماً دغه د افغانستان اقتصاد ته چې دی سرکلوتن ته یا هغه دوران ته پیسه لیږي. خو جالبه به دا وي چې څومره لوړ سر باندې ځوانان ودي. زه فکر کوم هغه څومره په یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوه او دی کولای شي چې ځینې کوچنیو کاروبارونو زمینه د خپلو نورو افغانانو ملګرو دپاره برابره کړي، یا ورونو دپاره، یا خپلوانو دپاره، یا د نورو دپاره. زه داسې ځوانان پېژنم همدا اوس په جرمني او په نورو هېوادونو کې چې دی په دې هڅه کې دي چې څنګه وکولای شي داسې یو نتورک رامنځته کړي چې د افغانستان څخه صادرات یا واردات دې ولري، او دلته د ځینو افغان تجارانو سره دی په اړیکه کې دي. نو دا په اقتصاد کې رغنده رول لري دغه حوالې، خو دغه حوالې باید د بانکي سیستم له طریقه وو چې نه د شخصي طرفه، یا موږ چې ورته دلته انفارمل بینکینګ وایو د هغې له طریقه، ځکه دی کې ټکس دی ډېر اخلي او کومه ګټه چې بیا هېواد ته په کوم طریقه باندې رسیږي هغه زیانمنېږي. نو بدبختانه اوس په افغانستان کې د بانکدارۍ سکتر چې دی لږ ټکنۍ دی، حوالې یو طرفه دي، دو طرفه نه کېږي، دغه ستونزه شته دی. نو زما په نظر باندې زمونږ غورونه چې دا زما غږ وسوري دی، د کوشش وکړي د دې تر څنګ چې دی به یوه ژبه زده کوي، د دې تر څنګ چې دی بلته په ټولنه کې ځان اجسټ کوي، د دې تر څنګ چې دی بلته یو لړ نور مسؤلیتونه لري. دا کوچنیو کاروبارونو باندې دی باید فکر وکړي که یو څوک وکولی شي چې د ننګرهار او کابل او لغمان او کندهار نه دي خارج ته صادرات ولري، او دی کولی شي چې یو فسیلیټیټر یا تسهیل کوونکي په توګه ورته زمینه مساعد کړي، دا کار دی حتمن وکړي. یا که دوی وکولی شي چې یو خارجي اتباع دې ته آماده وکړي چې د افغانستان غیني واقعیتونه ورته ووایي، سکتورونه ورته واضح کړي، دې کوشش وکړي چې بیلابیل پرزنټیشنونه ولري له ځان سره، او هغوی ته دا قناعت ورکړل شي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري کولی شي. نو دا چاره دې هم وکړي، دا هم د افغانستان په اړه باندې د اقتصاد په اړه باندې مثبت ګام ګڼل کېږي. پورې زمونږ د لوی ستونزه خپل کې چې دغه اقتصاد دی چې دی نه تحقیق په اقتصاد کې اوسوي، که انمپلایمنټ دی، که بېروزګاري ده، که تحولات دي،
اقتصاد خبره وکړه. په اقتصاد کې یو ټکی ته اشاره وکړه چې واړه کاروبارونو ملاتړ دی وکړي. د تاسو فکر باندې ځینې خلک له دې ځایه نقد پیسې استي، یو کسل ته په نقدو پیسو باندې په اصطلاح چلی یا رمیاش لکه معاش غوندي یا تنخواه غوندي ورکوي، کومه بله بهتره لاره شته چې د هغې سړي داسې ملاتړ وکړي چې یو څه په اصطلاح هغه د تاسو د اقتصاد په حساب باندې دوران رامنځته شي د کاروبار او روزګار؟
زه د تاسو سره مني مثال وایم. په کابل کې یو څو نجونو کارګاه جوړه کړې وه د فیصلې د کالو، او دا ما مثلا په فیسبوک باندې شیر کړه. نو هلته کوم ملګری چې زما په بنجیم کې، هغه وویل چې زه کولی شم دا څو کالي آرډر ورکړم او د نجونو تر دې د ګټه ورسي. یا مغه چې دا دواړه سره ما لینک کړل، او د هغه کاروبارونه په ښه طریقه سره روان دي. بل مثلا یو چانه ورور دلته پاتې غټ فامیل ته نه فائدہ پیسې تر درالېږي، دا دغه ورور او فامیل ته قناعت ورکړي چې ورور جانه، کا جانه، پلار جانه، دلته چې پیسې په بوټو کې نه دي بندې. هغه کار چې ما په افغانستان کې شپږ ساعته کوو، دلته زه شپاړه ساعته کوم، دلته را باندې بوج جوړ دی. دوی دي عموماً دغه د کله چې د کاروبار او د پیسو خبره راځي، دوی دا ورته ډېر اسانه ده. زندگی نه ترجیح چې په غرب یا په اروپایي هېوادونو کې دا زندگی اسانه ده. دوی کولی شي چې دغه خپلې کورنۍ هغه مایند سیټ یا ذهنیت چې دی تبدیل کړي. دوی کولی شي خپل کشران تشویق کړي. دوی ورته وایي زه تاته مثلا زه دې ورور رالېږلې کوم، ته کولی شي داسې کار پرې وکړي، ته کولی شي چې داخل کې په نور کاروبارونه وکړي، وړوکي کاروبار ته پیل کړي. نو دغه ځوانان چې په خارج کې دې خبره اوس نسبت موږ د ډېره منل کېږي، که موږ هر څومره یو چې والا خارج نسبت ګټو ته یو افغان لپاره، یو هغه ځوان لپاره چې پلان نه لري یا تنا د کاروبار خیال لري، زیان یې ډېر دی، خو نه منل کېږي. نو زما په نظر باندې د کوچنیو کاروبارونو دغه کانسپټ کې چې دا ځوان د افغانستان نه لري، اروپا کې د وګړو چې تطبیقي کنه تطبیقيږي، او که حالته لري په غربي یا اروپي هیوادونو کې وګړو چې په افغانستان کې څنګه تطبیق ورده.
مننه.
یو چینل دی رامنځته شي، مطلب دی چې دا یې تیارې پیسې راولي چې په چینل دی غوړ نشي.
مننه، سلامت اوسې. خاغله فداولا، تاسو راته دا وایي چې د دې ځنه هغه افغانان چې راغلي دي څنګه کولای شي چې په بهتر توګه د افغانستان یا د خپل ټولنې په درد وخوري، انکه پاره برخه کې؟
زه فکر کوم نائب صاحب دغه مسله ښه کله تشریح کړل، ځکه هغه د همدغو شانو متخصص دی. خو زه په دغو شانو باندې ډېر تخصصي نظر ونه لرم، خو بیا هم ایمال لپاره مهمه دا ده چې سړی تر ډېره په خپلو مهارتونو باندې کار وکړي، خپل پوتنشل څخه استفاده وکړي، څومره چې سړی په ځان کار وکړي همدومره نورو ته هم پایده رسیږي، همدومره کورنۍ ته پایده رسیږي، همدومره ټولنې ته پایده رسیږي. نو زه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه کسان چې خپل مهارتونه لوړ ساتلي دي، ځانونه یې اپډیټ ساتلي دي، د وضعیت نه ځانونه خبر او آګاه ساتلي دي، هغه بیا دا هم درک کولی شي چې څه کار دي او هغه فرصتونه چې دوی ته رامخکې کېږي هغه څنګه یوټیلایز کړي، کار ورځنې واخلي. نو مهمه خبره دا ده چې اول ځان اماده کړي، ځکه دغه ټول شیان کوم نه خبرې د کاروبار اړوند یا نوره دغه سې لوی ګامونه واړه ګامونه سړی اخیستی شي د ټولنې او د وطن په ګټه باندې، هغه په هغه وخت کې ممکن دی چې سړی اماده وي دغو شیانو ته، ځان یې اپډیټ ساتلی وي، په دغو شیانو باندې کار کړی وي. نو تر ټولو هغه سمپل رول که ووایو همدغه دی چې
مننه. خاغله سلیمی، تاسو راته دا وایي چې تاسو مخکې یو خبرې ته اشاره وکړه چې زیاتره افغانان واقعا په ستونزمنو شرایطو کې دي. دلته چې ځینې افغان ځوانان راځي کورنۍ ترې په لومړني قدم کې بیرته پیسې غواړي، یا لږ تر لږه دومره لګښتې په ځان باندې کړی په راتګ باندې چې هغه بیرته خلاصول غواړي، څنګه کېدلی شي چې افغان ځوانان دغه ټکی چې خاغلی فداولله وویل دې ته ورسیږي، یعنی اول ځان په اصطلاح ومومي په دې ټولنه کې، خپل مهارتونه لوړ کړي په دې برخه کې؟ هغه کسان چې افغانستان کې دي او مثلا ځوانان دلته دي، هغوی توقعات ته په پام باندې څه کولی شي کورنۍ او دا ځوان چې دغه پروسه په ښه توګه مخې ته ولاړ شي؟
مان صاحب، لومړی خو دا د ذهنیت مسله ده، له میلمنو مې اشاره ورته وکړله. هغوی په افغانستان کې متاسفانه ذهنیت داسې دی، لکه څوک چې په بهر کې اوسېږي هغوی نو پیسې ورته ډېرې اسانه دي. متاسفانه دغه ذهنیت دی چې باید تغییر شي، او دا د کورنیو په سطحه باندې، د کورنیو په سطحه باندې دغه ذهنیت تغییر ته ضرورت دی. او په ځینې مواردو کې ممکن ځینې مجبوریتونه وي چې هغه مجبوریتونه هم باید درک کړلی شي، دلته کار فرصتونه هم شته، کار فرصت دلته اسانه دی نسبت زموږ هېواد ته، او دغه مسله باید درک شي په ځینو استثنایي مواردو کې. او په ځینې مواردو کې باید دا مسله هم درک شي که ډېر ضرورت نه وي د بې ځایه لګښتونو ته او بې ځایه توقعاتو ته او په بې ځایه استعلاییو شریکیو په نوم باندې له خپلو اولادونو چې په بهر کې اوسېږي له هغوی څخه لږ پیسې راغوښتل، یعنی دغې ذهنیت تغییر ته هم ضرورت دی، او دا ډېر جدي ضرورت دی. که چېرته یو څوک نوی اروپا ته راځي یا مثلا غرب ته راځي، هغوی له یوه نه تر دوو کلونو پورې وخت ضرورت لري چې په دغه ټولنه کې مدغم شي. هغه هم په ځینو ټولنو کې فرصتونه کم دي، په ځینو هېوادو کې فرصتونه کم دي. هغه د انسان په خپل فردي کوشش پورې پورې اړه لري، کدای پر یو کال کې یو افغان ځوان تر دې حده ځان رسوي چې یو کار مومي، یو اقتصادي شرایط، یو ښه اقتصادي شرایط په کورنۍ ته په افغانستان کې هم برابروي، دا د ده خپله شخصي هڅوي. اما که سړی ډېر سټیپ بای سټیپ حساب کړي، د یو کال نه تر دوو کالو پورې وخت ضرورت دی چې په دغه ټولنه کې انسان مدغم شي. او یو ډېر جدي مسله، ډېره مهمه مسله چې دا هغه د کورنیو بې ځایه توقعات دي چې باید دغه توقعات او دغه ذهنیت باید په مجموع کې په افغانستان کې بدل شي. نه یوازې توقع تر حده پورې دي، بلکې هغه کسان چې په هېواد کې اوسېږي هغوی داسې تمه لري، یا هغه غیر د کورنۍ له غړي هم وي، ممکن ملګري وي، ممکن ډېر لرې دوستان وي، د هغوی توقع داسې وي لکه له یوه میلیونر نه چې ته د یو څه شي لکه دوی لپاره پیسې غواړې، او درولې کې چې متاسفانه وضعیت دغسې نه دی. دلته هم باید کار وکړي او پیسې او لګښتونه شته دي، پیسې په اسامۍ نه موندل کېږي، او دلته پخپله د ژوند لګښتونه دي چې لومړی باید د هغې پوره کړي، او ورځ ته له هغې څخه کېدلی شي دومره اندازه پیسې درسره وي چې هغه خپله کورنۍ پرې سپورټ کړي. متاسفانه دغه د ذهنیت مسله ده چې باید ذهنیت د اروپا او د غرب غربي هېوادو په اړه د اقتصادي وضعیت باید تغییر شي.
ډیره زیاته مننه کوو له تاسو ټولو قدرمنو میلمنو څخه د شبیر سلیمی چې په جرمنی کې میشت افغان دی، همدارنګه له نایب صاحب نه چې افغان لیکوال دی، د اقتصادي چارو څیړونکی دی وفی الله نایب، او همدارنګه فدا الله نه چې دیم په جرمنی کې میشت افغان دی، عزت الله پیژان نه ل ټولو نه مننه. واقعا د تاسو په خبرو کې ما د پاره ډیر نوی ټکی وو، زه باور لرم چې اوریدونکي به هم پکې نوی ټکی پیدا کړلی شي. زموږ اوریدونکي دا خبرونه په فیسبوک او یوټیوب هر وخت چې وغواړي بیا هم کتلی شي. هغوی چې د راډیو له لارې زموږ بلتیا وکړه مننه ترې کوو او کورودانې ورته وایو. د نن ځوان فکر همدلته پای ته رسوو، په دې هیله چې په راتلونکي ځوان فکر کې له افغان ځوانانو سره په یو بل د ځوانانو اړوند موضوع باندې بحث وکړو. تر بیا خیر چاره.